په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په یو نوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د روان کال د مئی میاشتې تر پایه په دې هیواد کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي په دې موده کې ټول ټال 1095 کسان وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو ځایونو کې لکه عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یونما ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې، او راپور په دې موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسله والو اچولې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یونما د راپور په غبرګون کې ویلي مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هېواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل او له امنیتي ستونزو سره مخامخ و او اوس ډېر امن شوی دی. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه یې مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي او د دې هدف لپاره په خپل وخت د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. د ماشومانو د حقونو ملاتړ سازمان یا کیډز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي دي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیډز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو د لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړی دی. د پاکستان پاوز درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلوا او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاترات لو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره خبرلان ته وکړه، خو د لرې شو افسرانو نمونه یاد نه کړل. د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پارېدلو پلویانو د هغه له نیولو وروسته مظاهرې وکړې او پر دولتي ودانیو هجوم یووړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د اوکراین سفیر وروسته له هغې د وضاحت لپاره احضار کړ چې دې سفارت د اسرائیل حکومت په ښکاره د روسیې په ملاتړ دریز تورن کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل د اسرائیل د پالیسۍ په وړاندې د اوکراین د سفیر یوکین کورنیچوک مقرر څرګندونو ته په پام هغه د وضاحت لپاره احضار کړی چې د جولای په دریمه به د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره شي. اسرائیل تیر کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ هڅه کړې چې بې پري واوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته په خپله تازه وینا کې د واګنر راجې د ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بل واکې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور له مخې پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین پرون په دې لنډه وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستنه شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له اوږده ځنډ وروسته په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی دی.
په تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل.
د ماشومانو د حقونو یو ملاتړي بنسټ کیډز رایټس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی. په دې اړه مو د ماشومانو د حقونو له یو مدافع سره خبرې کړې دي.
بالکل، کل افغان ماشومان په څو لحاظه لستونزو سره مخامخ دي.
نن حاجیان په سعودي عربستان کې د عرفات مراسم تر سره کوي. له یو افغان حاجی به ورو او د هغو کسانو چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي، له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د لوی اختر په مناسبت دي دوی عزیزان ور خوشی کړي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه لرو چې یې را خوشی کړي. د دوهم اختر راغی، د اختر په خاطر خوشی کړي او کینا را خوشی کوي زموږ ملاقات ور سره وشي. د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1015 نوي ملکي وګړي وژل شوي او 2409 تنه نور ټپیان شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. یو نامه ویلي د ملکي تلفاتو درې څلورمه برخه کې په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شو چاودیدونکو توکو له امله اوښتی دی. په دې راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړ شوو چاودیدونکو توکو له امله بله شوې او تر خوا یې دا هم ویل شوي چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځان مرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چینن په افغانستان کې پر ملکی وګړو د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو اغیز ترینوال لاندې خبر شوی لیکل شوی. د 2021 کال د اگست 15مې د 2023 کال د می تر 13مې نیټې په افغانستان کې 1015 ملکیان وژل شوی او 2609 او یا نور ټپیان شوی. په وژل شویو کې 288 ماشومان او 29 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکی وګړو د وژنې مسولیت د داعش په خراسان څنګه ورچول شوی دی. دیونامه پر راپور کې زیاته شوې د ملکی تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه، لږ جګړې، پاتې شوی چاودیدونکو توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت لقوله د ملکی تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2814 تنه ملکی مرګ ژوبل په ګڼمېشتو سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوی او ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو له عمله وخت دي. دیونامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمر ګبریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیونامه د شمیرو پر بنسټ د 2021 کال له جنوري د اګست تر 14مې نیټې پاتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوی وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست 15مې د ډیسمبر تر 13مې نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 235 تنه وژل شوی او 1500 نور ژوبل شوی دي. دیونا مال قوله لدی ځانمر ګبریدونو د شپږو مسؤلیت طالبانو منلی وو، خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمر ګبریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدی ګبریدونو د څلورو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی او د نورو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت پر راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې او لیکي د 2021 کال د اگست 15مې د 2023 کال د می 13مې نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوی او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیاتنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوی چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوی او چاودیدونکو بریدونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وای دوی په مشخص ډول د 2021 کال د اگست 15مې د 2023 کال د می تر 13مې په هزاره او اهل تشیع د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي، خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرشوب لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دی وړاندې شوی. دیونه ما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسی منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلن ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې دیونه ما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلی او زیاتوي. دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک به طرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څیړونو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمیمه شوي غبرګون کې ادعا شوې چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالی او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبان د واک په نیولو سره یو څه قراری راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لار غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خبر شوي راپور جزئیات مو واوریدل. یوناما ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې 1095 کس ملکي وګړي وژل شوي او 2609 تنه هم ټپیان شوي دي. په دې اړه مو د مخکې د امنیتي چارو د پو احمد خان اندل نظر پوخت او لمړی متر پوښتنه وکړه چې د یوناما دغه راپور موندنې د څه شي ښکارندوی کوي؟ آیا بیا هم په افغانستان هغه هیواد دی چې له ناامنۍ سره مخ دی؟
ګوري که موږ ګورو زموږ په هیواد کې څلور نیمه لسیزه جګړه وه او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 400 تر 500 تنو پورې وژل کېدل او اوس د یوناما د راپور له مخې په دو کلو کې 1100 نفر وژل شوي چې دا د هم خدای وبخښي. خو دغه کمښت چې ډېر په فیصدي اندازه ډېر غټ کمښت ده، موږ باید خوشحاله اوسېږو. خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه دی کړی، د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخص اشخاص له طریقه کېږي. موږ پوهیږو چې دلته چاودنې شوي دي، وژنې شوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسني حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وای او دا راپورونه دقیق
اندر صاحب کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه یې خپرول، کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي او امنیتي ځواکونه یې مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. که چیرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منلې وینې مني له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسرو شنه چراغونه وکړي وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي، دوی کولای شي تجربه لري. په خوایم زمونږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړي دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرکټي هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې وادو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې سمې کړي چې د دغه تروریزم او د داعش په ضد د سیمې وادو سره په ګډه مبارزه وکړي. او کنی دا باید توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفته وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي او موږ پوهیږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سرکوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ضعیف وو نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چیرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د وروستي راپور په باب خپل نظر سره شریکو. یوناما له اوږد ځنډ وروسته په خبر کړي راپور کې ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر د وروستي راپور موندنې رد کړې. د دفتر ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي چې د دوی حکومت د کوکنارو د کښت نشه یي موادو د تولید په وړاندې مبارزه جدي مخته وړې او په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر د وروستي راپور په وړاندې خبرګون خودلی او د دې راپور ځینې برخې له حقیقت لري بللی. د یاد وزارت ویان عبدالقهار بلخي د سه شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې په افغانستان کې د خیخي د تولید او قاچاق مسله رد کړه او هغه له حقیقت لري خبره بللی ده. بلخي په خپل ټویټونو کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د دې راپور هغه برخه تاییدوي چې ویلي دي د کوکنارو د کښت د بندیدو له امله کیدای شي په روان کال کې د تریاکو د تولید کچه راکمه شي. هغه ادعا کړې چې طالبان د کوکنارو د کښت د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې مبارزې ته ژمن دي او اوسمهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت اندازه صفر ته راکته شوې. خو وړاندې لدې د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ګڼو راپورونو په لړ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو، د معتادینو د درملنې او د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د له دوی سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر یو این او ډی سی د دوشنبه په ورځ د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نشه یي موادو استعمال د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ وباله. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د خیخي په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. نقیب الله چې په خوا به په اورزګان ولایت کې کوکنار کرل وایي چې د کوکنارو لکر پرته نشي کولای د خپل کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي.
تریاک نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل هیڅیلا نه جوړي ځکه د ټکټر او د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالي. په کور کې مثال چې ډېرې تاسو کورنۍ ست چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې نو غنم خو غنه نس کېدل بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو بره او پلمی ټو بل شان خو دینې سره برابر د اسلامي امارات مغرسنه ده چې مشته داسې وشه مو سات برابر کې یو دغه ستو خمراته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
پام دې حل کې لنشي موادو سره د مبارزې د برخي متخصص سید نجیب الله احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې د کندهار، هلمند او اورزګان په ګډون په زینو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی خو لا هم په زینو نور ولایتونو کې کرل کیږي.
با وجود کاهش کشت کوکنار
د کوکنارو کښت د لامل شوی چې قاچاق کوونکي د نشه یي موادو بیل وړې کړي او خپلې څو کلنې زیرمې راوسپړي او له دې لارې ډېرې پیسې وګټي.
خو هغه ټینګار کوي چې د کوکنارو په بندیدو سره د نشه یي موادو بیل وړېږي او دا به د سیمې هیوادونو ته نوې ستونزه پیدا کړي. د طالبانو حکومت څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی خو د راپورونو پر بنسټ سږکال هم په ګڼو ولایتونو کې بزګرانو کوکنار کرلې دي.
د ماشومانو د حقونو یو ملاتړي بنسټ کیدز رایټس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. افغانستان د 193 هیوادونو په نوم لړ کې په 191 ځای کې راوستل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ماشومانو د حقونو له مدافع محب ازغم سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د افغانستان چاپېریال پر اختیار د ماشومانو لپاره ډیر نامناسب دی.
بالکل افغان ماشومان په څو لحاظه له ستونزو سره مخامخ دي چې د دوی هغه بنیادی او اساسی حقونه چې دي هغه ورسره زیانمن کیږي. یو د زده کړو حق دی چې اوسنۍ حکومتونو په پنځمه باندې د مکتب او د پوهنتونونو دروازې تړلې دي نو دوی له خپل یو اساسي حق څخه محروم شوي دي د افغانستان نجونې. بله مسله ده چې هغه له جنسیت پرته ټول ماشومان اغېزمنوي. هغه صحي خدماتو ته د لاسرسي مسله ده دا چې خپله د افغانستان چارواکي د افغانستان حکومتونه هیڅ کله دغه واسط نه درلود چې ټول وګړو ته صحیح خدمتونه وړاندې کړي. اوس خو په دې لحاظ چې اقتصادي فعالیتونه هم ډیر کم رنګ شوي دي او له دنیا سره تجارت او راکړاور کړه هم ډیره کمه شوې ده، نو په دې لحاظ د دې صحیح خدماتو عرضه کول هم تر پخوا لا بدتر شوي دي. ښځې نشي کولی چې کار وکړي، نو د ډیرو انجوګانو فعالیتونه هم ټکنی شوي دي.
زغم صاحب، زه هم دغې مسالې ته راځم. تاسو یادونه وکړه په دولتي او نا دولتي اداراتو کې د میندو یا په ټوله کې د افغان میرمنو بیکاره کیدل د ماشومانو په ژوند او تعلیم باندې څومره اغیز کړی دی ستاسو په باور باندې؟
دوه رقمه اغیز کوي. یو خو دا چې هماغه خدمات چې دغه میرمنې وړاندې کوي، مثلا نرسانې دي، ډاکترانې دي، معلمانې دي، یا په نورو اجتماعي برخو کې چې کار کوي او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي، له هغو خدمتونو خلک او ماشومان محرومه کیږي. له بلې خوا موږ تاسې پوهیږو چې په افغانستان کې د کونډو شمیر هم زیات دی او ډېرې داسې کورنۍ دي چې یوازې میرمنې پکې کار کوي. او
د ماشومانو د حقونو مدافع محب زغمو چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړي بنسټ د وروستي راپور په باب خپل نظریات سره شریکول.
له خبرونو ور اخوا
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه په لسګونو زره حاجیان د عرفات په میدان کې راټول شوي او دعاوي کوي. یو شمېر افغان حاجیان وایي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دعاوي وکړي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانونو څخه دی.
نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او له سهار تر ماښامه به په دعا او عبادت تیروي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه ده. حاجیان بعد لمر لویدو وروسته د مزدلفه پلورزی او سبا چهارشنبه د لوی اختر نمړی ورځ ده. حاجیان به سبا په کانو د شیطانانو د وشتلو لپاره لاړ شي او قرباني به هم وکړي. خان محمد نظامی او له هغو کسانو دی چې سکال لوګر ولایت څخه حج ته تللی. هغه د عرفات له غونډې څخه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
یعنی بخیر مرکز نو پاکه من شاء الله الرحمن ده دی د رحمت نزول جای ده دعا دې ټول ده جای.
سکال شاوخوا دیج زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللې دي. د سکال د حج په مراسمو کې د نړۍ له 16 هیوادونو څخه حاجیانو ګډون کړی دی چې د راپورونو له مخې شمیرې د کورنۍ حاجیانو په ګډون څه باندې 2 میلیون تنو ته رسیږي. د سعودي عربستان حکومت د حاجانو د امنیت او سلامتۍ لپاره ځانګړي او بې سابقې تدابیر نیولې دي. د راپورونو پر بنسټ په عربستان کې هوا ډېره ګرمه ده او د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ او رطوبت 14% ته رسیدلې ده. د شرق الوسط ورځپاڼې راپور کړی دی چې د لومړي ځل لپاره د حج په مراسمو کې د مصنوعي ذهانت په مرسته حاجانو ته ډیجیټلي کارتونه توزیع شوي دي چې د نسک په نوم د اپلیکیشن په مرسته حاجانو ته لارښوونه کوي او خدمات ورته وړاندې کوي. تیر کال د کورونا او بالا مالا سعودي عربستان ته د حاجانو ورتګ محدود شوی و. په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې د ګڼګوڼې له کبله 2300 تن مړ شوي و.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لري ده
دوری چیزی نخوره سید
خیبات پختر که چوم رختری را کوی؟
بان بان گپ دیگه سو نبر، پروگرامی دیده چی کنیم؟
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه ده موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پا خوخی پا کی سندری خپرو. تازده رادیو دایمی اوریدون کو تا زنگ وهو.
خیم مرم، مهمان میسازی دیگه.
نظر سای بیل تا کلا پروگرام خکلیوی؟
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نو اوریدون کی کولای شي چې زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 400 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 4202 21 12 45 01
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به ایت
سبا چهارشنبه ده نیک مرغ لوی اختر لومړی ورځ ده د اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې مهیروي د غرض سبا د اختر په مناسبت د غرمی موسیقي خپرونه هم ستاسو پیغامونو او ستاسو ښکلو سندرو ته ځانګړې شوې د ازادي راډیو دوه نیز خپرونې مو هم سبا د اختر مناسبت ته ځانګړې کړې د ځوان فکرونې خپرونه او د غرض مایکروفون ستاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل اختریز پیغامونه د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ بیا هم لختر نه زو یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د لوی اختر په مناسبت د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي دوی دا غوښتنه له ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي د خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي د لختر مخکې له زندانه خوشی شي د افغاني ولاس لا فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي ميرمن الکساندرا موستوفايا پټینګر وای خبريالي جرم نه دی اول طالبان غوړي چې د اختر په مناسبت د هغه میړه خوشی کړي
اختر د او د دې وخت را رسیدل چې خپل کورنۍ سره وسو زدا کوم چې دا ورځ ل خپل میړه مرتضى بهبودي سره ولمنځم هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او خپل کورنۍ او ملګرو څخه لري تیروي سهيله لرم چې ژر ور سره ووینم
مرتضى بهبودي 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبريالي جلا یو شمیر نور تورونه پوري کړل په ورته وخت کې د افغان ماشومان لپاره د تعلیم غوښتونکو او د قلملارې بنسټ مشرمتي ولاوي سا کورنۍ هم وی وساله دریو میاشو رئیس د طالبانو په بند کې دی هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي د خاغلی وسای خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږی پراپور کې خبر شي ازادي رته ویل دوی غواړي خاغلی وسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي د طالبانو حکومت وسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی هغه تورونه چې د وسا کورنۍ رد کړی دی لبل خواد شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ بغړی چې د هم نه غوښتل نوم افغاګي پراپور کې خبر شي ازادي راټوته ویل احراری د جون پلمړی نیټه د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی د خاغلی احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم نه دی نو موري د کوچنی اختر پلمړی ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی وو د هغه ورور احمد ایار ازادي راټوته
مود اسلامی امارات نه غوښتنه دا ده چې یا را خوش کړی د دوه مختر راغی د اختر په خاطر خوش کی او کینار خوش کوي زموږ ملاقات ور سره وشي د دوه مختر زموږ په کورنۍ په غم تیری دوه مختر راغی زموږ د زندانی هیڅ درک نه لګی چې دا چیرته ده څنګه ده تر اوسه پورې
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریک کړي خو هغه ځواب ونه ویلي اخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده په اختریس پیغام کې چې د یک شنبه په ورځ خبر شو د اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده یاد شوې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ستره محکمه د تیر کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشی کولو او د 401 بندیانو د بندي کمولو امر کړی وو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خځو په ګډون سره پاسه ول 1500 تنه د بیلابیل جرمونو له امله په بند محکوم شوی دي خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر دی روسی امر خلاف کړ دی
به خاطر احترام به
دینی دودونه ته درناوی په مو خدای د اختر په ورځ کې لخت تر لګه زندانیانو کورونې ته د غوی د حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه دی برابر شي
ازادي اونها باید فراهم شوت
یو شمیر مدني فعالان خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي په دې وروسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک ان مجازات کیږي پر دې سربېره د هرات د خځو د محبس په خاني مشر علي عزيزي د هرات پانتون په خانه استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان هم په کسانو کې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبریالان او د بشري حقوقو مدافعین ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما